د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، 15 دقیقې بس شي وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزي د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي که غواړو چې هېواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي، نو پکار ده چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې علي باقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د یمن حوثی اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنګي بیړۍ سره یو ځای وي حملې کړې دي. د حوثی اغیانو ویاند ویلي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ، او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی. دې دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د یکشنبې په ورځ 8 نښتې شوې دي.
25 دقیقې.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحثمو په سلامونو هر کله کوو. هغه کسانو چې لوی اختر دی یکشنبې ورځ پیل کړي، د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي، د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پرتله ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو تنور پریږدي، د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویشتانو مخالف دي، او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او تنس کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به و، اتڼونه به و، خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک امر دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر له ورایه ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 15 دقیقې بحث کې مو میلمانه دي لیکواله او مدني فعال اوژی امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه راسره وصل سي. د تاسو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پرتله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغییرات تاسو ګورئ؟
مننه کوم. لومړی تا ته سلام او اختر مبارکي درنو اوریدونکو، قدرمنو میلمنو ته په سر کې وایم چې اختر په ټوکو ټوکو راغی. نه مې وګیشته نه د غاړې تعویزونه. پخوانی اختر او اوس اختر واقعا ځمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، اڅوک چې به مرور و، وخت تن سره دا پرېکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې په خلا کړم. دی کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان خو دومره خوشحالي ګانې به یې بېشانه چې هر نه وتلې دوی سبا ورځ دپاره چې اختر کې ده ماشومان یو رقم یو دنیا خوشحالی، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکې بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول، څوک چې فاتحه درلوده بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنی تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي او اوس واقعاً ډېر ورته ارمان کوم. او نن چې پرون راهیسې زه متوجه شوې یم چې هر چاته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردان لالهان د پغمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور یې نه و، خوشحالي خو اصلا درک نه و. چې تا به فکر کړی و چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهان د سرګردانه قرضدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړ و چې په ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي. متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بیکاري، فقر، بې وزلي یعنی سراسر. دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په ډېر په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. خبره دلته ده چې زه چې راتلم داسې مې فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بېچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په د زغرد او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه و، فقط په د یو حالت یې سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې په څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وم. او د دې خپګان مې چې لیدل د دې په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پله پسې اوزګارتیا، بېچارګي، بې وزلي یو اختر دپاره خو ټول که هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیسته، خو د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریانې نیوو، بس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی. هغه خو دا نه مني، هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ څه ته ویلی نه شي. او هغه پلار چې هېڅ نه شي اخیستی ورته څومره سخته
ده تېره شوه. بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علي بخون غختای په نامه په لوی سر کې جناب صالح صاحب، تاسو میرمنو ته او د هیواد دننه او بهر ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې اختر یې په ښه توګه پیل کړی وي. صالح صاحب، په بهر کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هیواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنیو سره، او اختر د هیواد خپلو کې یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي، سره له دې چې د هیواد اختر د بهر کې اخترونو سره ډېر زیات متفاوته ده. خو بیا هم اخترونه د په ټولو خوښیو سره لمانځي او د الله تعالی دغه چې د وړوکې لوی اختر ته دغه ستر نعمت کول ولولو سره مانځي او په د خپل د یووالي اظهار کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر سوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځئ، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره سوي؟
مننه رحم خپل وار سره تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او همکارانو ته او راغلو میلمنو ته اختر مبارکي ویم. خدای دې وکړي چې ښه اختر مو کل کړی وي. زما په اند لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خدا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري. دا اختر هغه کلنی فرق لري تر ډېره کچه پورې. دلته اختر حس کېږي، خو هغه څه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لریوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کوم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي، حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسېږي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپله باعث کېږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه خفګان پکې جوت وي، چې ګواکې یو فامیل دی نیم شوی دی، نیم دلته دی، نیم هلته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په اند د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کموي او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفغان وجه هم کېږي چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه منځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېره مننه. اوریجانې که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغییرات دوام کوي؟
څنګه چې کله حالات دوام وکړي او اوس هم چې زه وینم، اول کار نه په دوام کال کې پیکه شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دې نه چې بهتر کېږي. دغه افغانان دا خو مستحق د دغسې یو حالت نه دي. واقعا افغانان یعنی څه ووایم چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره، او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی، یعنی د درد ځای دی چې مونږ یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري. او بیا دغه دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې دي چې نه باید ښه استفاده وشي. پخوا یادېږي مې دغه میرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان کړ چې تورسن سهار پرې د شپې په دوی نکریجې او بنګړې اچولو، ښایسته جامې به دوی کولې رنګارنګ، او بیا تر سهار پورې ټپې به یې ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی دغه مشرقي ښځې چې اوس هم دا دومره خوند کوي که نه، دا خو د افغانانو هغه احساسات پکې سایکل شوي، تصویر شوي، او هر ټپه چې د اختر په مناسبت زه فکر کوم نه یوازې د اختر بلکې د ژوند په هر لپاره چې دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي، دا د بیا په اندازه ارزښت لري، دا هر دانه وي. او زه دا درته وایم چې زیاتره رفیع صاحب ویل چې پښتنې میرمنې، البته په مجموع کې د ټول اقوامو میرمنې شاعرانې دي، په دې چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، دا کاکړۍ غاړې زیاتره خزو ویل دي کچیر ته غواړی خو ځنی لنډی چې د اختر د پاره ویل کیږي کتی لازم بولی چې زه یو څو دانی خو وایم
مهرباني وکړئ یو څه ځای ته هم که تغییر ورکړئ ځکه چې آواز قطع وصل راځي که غوږی کاروي غوږی ایسته کوي ممکن آواز ورسره سم سي وابه برو درنه
اوس سم ده
اوس یو څه سم سو
مهرباني
یو څه سم سو
یو څه سم شو نو کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوان خان د خوشحالیږه سبا اختر دی په سوشوندو به دي وړمه اختر خو لویه خوشحالي دي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه خاوند ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګې نخیږي فریادونه اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما په خلا کوینه اختر ته ډیره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خاورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه او داسې نور ډېر لنډیګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي او د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دی خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچانو غوندې را کوچل شوي دي نو افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودې چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څومره زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم
بلې مننه بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالۍ سره بدل سي د اوریجانې په خبرو کې یوه جالبه موضوع دا وه چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بېلابېلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست له بهره ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپل خپلوان اخترونه په شانداره توګه ولمانځي
سلامت اوسئ بنده ده چې یوه خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسیږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هیواد کې او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کدرونه له هیواده بهر زه کړه وکوله دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده کولی شي خپلو دوستانو سره کورنیو سره او همداراز ګاونډیو سره خپل وس سره همکاري وکړي اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپلې همکارۍ او مرستې ترسره کوي د خپل وس سره څوک چې څومره وسه لري هغې خپله مرسته ترسره کوي او د خپلو فامیلونو لپاره کورنیو لپاره اړوند د نورو دوستانو لپاره ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه د تیرېدو په درشل کې ده او دا باید لا زیاتې شي او لا منظم شي سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تنده ترسره کوي د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي صالح صاحب محترم نو او دی بیت دغه حاصل پراخی کی او بلداله چې اختر چې سره د دې چې یو کم رنگی دام ده په خو به اختر خلکورون ته وګوره تک ډیر زیاتو د نوی ډیجیټلایزیشن سره خبره مې سکیدو سره دغه لړۍ کم رنگ شو ځکه اکثر وخت کې مبارکیانی او د دې ورته نور د اخترو تګ راتګ دا د ټلیفون لاري یا د نورو ټولنیز رسنې لارې تر سره کیږي. نو په بهر کې مشت افغانان ټولنی اوبد په دې برخه کې خپل پوره ونده ادا کی سره لدې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغه خپل هڅه کړې ده او افغانان سره خپل همکاري خپل وسره تر سره کوي. خو په ټوله کې تاسو معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کیږي چې په دې برخه کې دا کار سره تر سره شي او دا کار سره وشي. نو یو بل خبره دا ده چې باید موږ ناهیلي نه اوسېږو، سره له ټولو شانو سره موږ باید هیله من اوسېږو. افغانان که په هر حالاتو کې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې دی پردیسۍ دا سخت مزه څکلې ده چې هغه دا ده چې دردونکې چې مهاجرتونه هم کړي دي په ټولو ډېرو هېوادونو ته، په ایران، پاکستان، اوس مهال اروپایي هېوادونو ته، نورو ته، او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده. که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې، خو چې کورنۍ سره نه یې هېواد کې نه یې، واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي او د خپلو کورنیو فامیلونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر جشنونه ولمانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه پخوا به چې ترسره کېدل، په ټولو سیمو کې، ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړي میلې به ترسره شي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژي امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روانې بېوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولې؟ که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګ کړي؟
زه فکر کوم چې لمړی عامل باید په هیواد کې د اقتصادي وضعیت مسله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخترز کړنو په حقله باندې فیټه کړې ده. او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسې نه، د نوي کالو وسې نه، د تګ راتګ وسې نه، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګ کوي. نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هیواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضي ټولنیز محدودیتونه چې دوی غوره کړي دي، هغه هم پر یو حد پورې خلک متاثره کړي دي، او د بعضي کړنو جرأت یې د خلکو اغستی دی. خلک اوس ډېر محتاط دي، زړه نه ښه کوي د بعضو کړنو دپاره، دوستانو ورته اشاره وکړله. او درېیمه مسله زما په اند باندې په انجونو باندې او په ښځو باندې چې په افغانستان کې کوم محدودیتونه راغلي دي، دا هم تر ډېره کچه پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري. او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې په ټوله دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي، او ښځې فیران په یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوس دي د دغه شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامله فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګ کېدو
بل اسادت سب. د طالبانو ځینې مشران په ځینو مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو، موسیقي او خوښیو مایفلونه ور یادوي، بیرته له خپل دریځ څخه تر شاکی جوړوي چې سعودي عربستان دینی اصول بشپړ نه لري آیتوي. څه فکر کوي چې د طالبانو هر څه ولې له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودي تر ډېره حدا پورې وس اقتصاد او د غرب سره نږدېواله دغه په د سیاستونو په او په تراس کې لري او تر ډېره حدا پورې په دې وروستیو کې ډېر هغه محدودیتونه چې آلته او هغه ورو د منځزي او یو نوو هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته دی په حرکت باندې دي دا به هم ستونزمنه وی چې سړی وی چې دغه کارونه ټول صحیح دي ولې هغه او د خدایو د ملک سیاسي منافع چې کې مدي هغه وایي ته په کتو سره فلم اقدامات کوي خو په بل په بل شکل کې به په افغانستان کې منګه د یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دې د نت د سیاسي د لحاظ او د دې په فکر د مذهبي د لحاظ سیدي هغه د کړنې تر سره کې چې تر ډیره حدا پورې زما په آن په اوسني شرایطو کې ډیر اسلامي هیوادونه دا کارونه نه کوي او د دې سره هم آن دي او همغږي هم نه دي نو تقریبا منګه ویلی شو چې فعلاً موږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي او حتی کله کله په ټکر کې هم دي په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مسنیوي دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي د اسلامي باس پروشنه کې د صحیح عمل نه دی ویلې او طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي نو موږ یو څه فیران لپاره په توپیر کې استو د اسلامي د نور اسلامي نړیوالو د کونو په برخه کې
بل امیرمن عامل تاسو مخ کې د نهیلی یو ستونزو بیوازلی او نور مسایلو یادونه وکړه په افغانستان کې یو مایوس او نهیلی انسان ته سړی څنګه هیله ورکولای شي بل په افغانستان کې تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه د نهیلی او د بیوازلی او د محدودیتونو یو نهیلی انسان ته په افغانستان کې دا محل سړی هیله څنګه ورکولای شي
بل دا خو ډېر ستونزمن کار دی یعنی د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړېږي او په هوا کې محالونه نه جوړېږي زه دا درته وایم چې هغه چې هېڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه یې درلوده چې د هیواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکړي هغه نیو ژوند د شمو ته رڼاوي وبخي او د تیارو پلور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه غواړي غوښته چې هم خواته په مزل کې ادامه ورکړي دغه مزل سرسره کړي نو هغوی ته ماشوم یې کم کړه اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000 نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی د هر چا کور خو نږدې نه دی خو هغه کرایه ورکوي هغه د ژوند د مختوړل د پاره تل کړهونه سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده هغه ماش وڅو کی ته باور وکړه چې ګون مال یې نیمه چوری دی یا کوم څه مونږ فکر کوو چې دا خبره هغه خزه د پاره دی هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوي هغه ته دغه 5000 حواله کوي او زه مکتب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي مالمینی دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي هغه د پاره دا اعلان وشو نو څه فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدا موږ چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن د پاره مثلا مالیه په موږ کې خدمت کوي او خدمت او هر لازه کې زمون د پاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې څنګه نو ته یا څوک چې
مننه ژوندې اوسه د بحث وخت په ختمېدو د 15 دقیقې بحث مولا ازادي رادیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل د ځوانانو نړیوال مرکز مشر.